السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړای کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصره او شننه هم لرو مرکه هم شته 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث به هم په ژوندې بڼه واره خو لومړی د دې سات خبرونه دا احمد شاه اعظمی ناورو
لمړی دا مهم خبرونه سرچکی د خیبر پښتونخوا چارواکي وايي 15 هغه ګودامونه تړلي چې د قبایلي سیمو د بیکورسو خلکو مرستې پکې پټې وي د ترکیه لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درکه سوی پایلټ پیدا سوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول سوی دی او د مالدوا حکومت وایي چې په افغانستان کې د هلیکاپټر تر بیړنې ناستې وروسته د طالبان لخوا په نیول سوو کسانو کې درې د دوی د هیواد اوس بشپړ خبرونه د پیټرو زلین ځمې چارواکي وایي چې پرون یې له شار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته شدل سی وو د پیټرو زلین ځمې وایي فیروشان مشال اړ ته ول چې پرون یې چاپو کې درې تنه نیولي او 15 ګودامونه تړلې دي
هر یو ګودام کې درې تنه نه د 1000 پورې پرتې وي دا مال موږ په قبضه کې واغستل او نور انکوایري لپاره د سټیګ اډمینستریشن سره احکامات ورکو چې تاسو انکوایري وکړئ دا سامان د کوم نه پښې دی یا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوته دی نو دا د لپاره یو کمیټه جوړه شوه چې باید کې مېک مې خوراک او د ډیسټریکټ اډمینستریشن کسان دي هغه به دا انکوایري کوي او موږ ته رپورټ ورکوي
د قبایلی سیمو بیکوره خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره څو ځله مظاهره هم کړې دي د پولیسان په سر شارکوټ کې نن د پولیسو په موټر بمې برید کې درې پولیس ټپیان شوي دي د پولیسو ویان شهزاده فرحت نن خبریالانو ته وویل چې بمې چاودنه د قمراني سړک په انګور باغ سیمه کې د پولیسو پر ګزمه کوونکي موټر شوې ده د هغه په خبره د زخمي سو کسانو حالات له خطر بهر دي د بریز مواري تر اوسه چا نه ده منلې د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی پرون له پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو د پراخوالي په برخه کې د ځینو تړونونو ترلاسه کولو وروسته په کابل کې ویلي چې اسلام آباد ته سفر به ساري ګټې درلودي هغه پرون خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزو د حل په اړه خبري وسوي پرون د پاکستان د مالیه وزیر ساق ډار بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دلته د پاکستان لخوا پرمختیايي پروژې په تیزی سره سرته ورسوي ترکمنستان وایي چې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح سي د پاکستان سرکاري راډیو په اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر اتاجان ملا موف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادي ورځ د لمانځلو په وخت په اسلام آباد کې یو غونډه کې وویل چې د دې پروژې پرانیسته به د ډسمبر پر 14مه نیټه کیږي د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره اقتصادي او تجارتي ګټې ولري د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولې دي د ولسمشر له دفتره خبرې سوی پرنی خبر پاڼه کې راغلی چې د عبدالباسط د پانسې کېدو د درول حکم ځکه ورکړل سوی چې هغه په پښو مازور دي دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول سوی او په 2010 کې په جیل کې د ټیوبرکلوسیز یا ټی بی ناروغي او ناسمی درملنې له وجې پښو کار پرېښی وو د بشر حقوقو ادارې وایي د زندان موجوده قوانین د روغ خلکو لپاره دي نو ځکه باید عبدالباسط پانسې نسی یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا اورولې ده 90 کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې فدرل جج واورول په مارچ میاشت کې وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا برېټانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو تر سره کول لپاره لال قاعده ډلې سرکار کاوه نوموړي په 2010 کال کې په برېټانیا کې ونیول سو او په 2013 کال کې امریکا ته ولېږل سو پر هغه تور چې د لال قاعده ډلې د هغه برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن پر یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی وو خبرونه له مشال اډیوس خاوري د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د مالدوا ځایناستې وزیر اعظم ګیورګي بریګالن وویل چې د هلیکاپټر دوه پایلټان او یو انجینیر د دوی د هیواد دي. دا هلیکاپټر پرون په فاریاب ولایت کې د تخنیکي مشکلاتو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د بریګا په وینا په دې کې ټول 21 کسان وه. راپورونه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې دوه افغانان او یو بهرنی کس وژل شوی دی. یو ځایي افغان طالب چارواکي دا کړی چې دوی 15 کسانې ولیدي او که حکومت د دوی د ژغورلو عملیات ونه دروي نو ټول به وژني. بلخوا افغان چارواکي باور لري چې د نیول شوو کسانو شمیر 18 دی. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تور نه کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکی چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. میدویدیف دا خبرې نن په یګاترین برګ کې تر هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې د ترکیې هوایي ځواک له شام سره پر پوله یوه روسي جنګي الوتکه وویشتل. نوموړي وویل چې د الوتکې ویشتل کېدل د داعش د وسلوالو د ساتنې په معنا دي. د زیاته کړ چې تر دې پیښې وروسته د روس او ترکیې اړیکې زیانمنې شوي او خبرداری ورکړ چې نامعلومه ګډې پروژې منسوخ کېدلی سي او ترکی کمپنۍ د روسیې په بازار کې خپل مقام له لاسه ورکولی سي. په فرانس کې د روس ولسمشر ویلي چې په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درکه سوی پایلټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی دی. روسي سفیر الکساندر اورلونن یورپ وان راډیو ته وویل چې پایلټ په دې بریالی سو چې ځان د شامي مشر بشار الاسد په ضد د جنګېدونکو یاغیانو له ولکې وباسي. دا پایلټ د شام د پوځ لاسته راغلی دی. یو بل روسی پایلټ بیا پرون د ترکیې لخوا د الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته ووژل شو. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضایي حدود سرغړونه کړې خو ماسکو بیا ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د شام په فضایي حدودو کې دننه وه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 80 پیسې او 104 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ او 106 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پیښور چارواکي وایي د چاپو پر مهال یې له بیلابیلو ګودامونو د بې کوره شوو خلکو د خوراکي توکو بورې نیولې دي.
او دارنګ یو ځین چې په اړه ځلا کې کچېره چاپي ما پیو ولې شي په دا ګودامینه کې ودغه متاثرین سامان فری.
د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په اسمبلی کې د خصو پرسید د تشدد د مخنیوي لپاره ډیر بلونه موجود دي خو لا تر اوسه نه دي منظور شوی.
وایم دا کوشش پی چې څومره زر تر زر کې دي شي چې هغه قوانين چې دي هغه د لونم روزي او زر تر زر اسمبلی نن پاس شي او بیا دا غي معنی خالي قوانين پاس کول نه دي امپلیمنټیشن چې دي هغه انشور کول دي.
د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي خو په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې هیڅ اسانتیاوې نشته.
ماسپخین د 3 بجو نه والا د شپې 8 بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناسو.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوو خلکو وخت په وخت له دوی سره د مرستو له کمی شکایتونه او مظاهرې کړي، چارواکي وایي داسې ګودامونه یې موندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې ګودامونو مالکانو د کډوالو لپاره وړیا ورکول کېدونکي خوراکي مواد له ځان سره ساتلي وو او کاروبار یې پې کاو. زلاند یوسفزی پر رپورټ لري.
د پېښور ضلع حکومت ویان فیروز شاه مشال رډیو ته وویل چې د نهه پروز د پېښور ضلع حکومت ضلع انتظامیه او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټي روډ باندې لګودامونو د بې کوره شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل، او په ترڅ کې 15 ګودامونه تړلې شوي او 3 کسان نیولې شوي دي.
او بهر یو ګودام کې د 3000 بوري بوري پرتی وي. دغه مال موږ په قبضه کې واغستلو او نور انکوائري لپاره هم ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته احکامات ورکړو چې تاسو انکوائري وکړئ چې دا سامان د کوم ځای نه پټ شوی دی، چا خرڅ کړی دی، او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوتی دی. نو دغه دپاره یو کمیټي جوړه شوه چې په هغه کې محکمه خوراک او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن کسان دي، هغوی به دغه انکوائري کوي او موږ ته رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی ملک ګل سالی جان وایي چې بې کوره شوی خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري، او پښتو مرستو کې غلا به د بې کوره شوی خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي.
نور زموږ ورته دې خبرې ته مارا کاړه خبرې ته موږ دلنا راځي، مطلب چې څنګه موږ کاراږي هغه د موږ ته پورا پورا راځي. ځکه چې موږ په ډیره عجیب حالت کې پکار دادا چې څنګه سره بیا په درا کوي نور زموږ سره امداد نه کوي. ځکه چې موږ ډیر حالبان حالبان خلک ته
شمالی وزیرستان د بے کورشوی خلکو یو بل مشر شیر آدم وای چې تر سو د بے کورشوی خلکو مرستې د دوی په خپل سار کې نوی ویشل شوی، تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دي.
یا پدا کې لکمیز دا کوشش وکړي میز دا ته وی چې دا آی ڈی پی زنه داس کتون وخلې یو کمیټي زنه وخلې چې اغه د دغ سامان نگرانی کو د دغ خال کې په نگرانی کې د خال ته مل ویږي. کدا رنګ شوی وای خو بیونن دا حال نه وای، او دا رنګ یو ځین چې پارا دی لاګي کچره چپی ما پیو ولې شي پدا کو دمینه کې ودا چې متاثرین سامان فری
پام دی وی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان ځنی بې کوره شوی خلکو د مرستو نتر لاسه کې دو پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهیسه احتجاجي ناشتا پیل کړی دا. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته سوره د پاکستان ولسمشر دغه کس د مرګ سزا د ودرول حکم کړی چې په خپو معصوره دی. دلبات عبدالباسط په نامه د تن باندې د یو کس د وژلو تور دی. عدالت ورته په 2010 کال کې د پانسه سزا اورولې. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته دغه د معصوره لامل پانسي نشي ورکول کېدی. رابی اکرم خان پرې رپورټ لري.
تیره شپه د پریزیډنټ هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. وصیه دوی سموده مخکې پکیټ کې نوموړي باندې د فالج حمله شوې وه او د بدن یوه برخه یې مفلوجه شوې وه. د صدر ممنون حسین د حکم نه مخکې لاهور های کورټ د عبدالباسط په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو درخواست رد کړی و. عبدالباسط ته په کال 2009 کې په یو کورنۍ شخړه د یو تن په وژنې د مرګ سزا اورول شوې وه. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عبدالباسط وکیل ساره بلال اویل چې د هغې اداره جسټس پاکستان پروجیکټ واړی چې صدر د رحم اپیل هم منصور کړی. د دې په وینا چې عبدالباسط په جیل کې د ټی بی د مرض او د فالج ښکار شوی دی او د تیرو شپږو کالو راسي د جیل په فرش پروت دی. خپل خبرو کې دې زیاته کړه چې زموږ مذهب او د قانون مطابق په جسمانی او دماغي لحاظ معذور تن ته پانسي ورکول یو غیر انساني عمل دی. دا وایي ګوره زموږ اپیل بداوي چې سزا او جزا خو هر ملک او هر نظام کې وي، خو د عبدالباسط غوندې چې کوم معذوران قیدیان دي او د چا ذهني توازن چې سم نه وي اغیره په قانون کې گنجایش پکار دی. د عبدالباسط خور مشال ایرو سره په خبرو کې اویل چې ورور یې د وژنې اراده نه وکړي، خو حالات داسې جوړ شول چې دا وژنه ترې وشوه. دا زیاتوي چې همدا یو ورور لري او د دې معافی لپاره مخالفې ډلې سره جرګې هم روانې دي. د دې په وینا بیګا زما د مور حالت داسې وو چې مونږ ته داسې لګېده چې زموږ مور به هم د سره پاتې نشي. مونږ بیګا مایوسه ناست وو چې په دې کې د وکیل ټلیفون راغلو چې دوه میاشتو لپاره به سزا عمل درآمد ودرېدو. زما ورور ګناه کړې ده او که نه، دا الله تعالی ته معلومه ده. هغه وخت حالات داسې جوړ شول، هغه زما ورور باندې تشدد وکړو، د هغه د وژلو اراده نه وه. نو زه صدر ممنون حسین ته دا خواست کوم چې زما ورور دې معاف کړي. د ذکر ده د بشري حقوقو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکونه د نوموړي په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د لړکی وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی وو. په خط کې ویلي شوی چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. د خط کې ویلي شوی چې داسې طریقې کار نشته چې ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسۍ ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسۍ د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې د عبدالباسط د پانسۍ مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته یو خواته د پنجاب پولیس وای چې تیر اونۍ د احمدی فرقې سره تړلې د یو تن د کارخانه سوزولو په تور کې ځینې خلک نیولې دي او چې چا دا تور لګاو دا تن وو چې ویل کېږي د اسلامي پاڼې سوزولې دي. بل پلو د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر ویلې دي چې د اقلیتونو د ماشومانو په بس زور د مذهب بدلولو پیښې رامنځته کیږي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
کله چې مشال ریډیو د جهلم د پولیسو د یو مشر نیر محفوظ سره په دې اړه رابطه وکړه نو هغه د ځینو کسانو د نیولو پخلی وکړو خو د شمیرې خودلو نه یې ډډه وکړه. بل پلو د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلی د جمعیت علما اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر د نهې په ورځ د قومي اسمبلی د غونډې دوران په نقطې اعتراض باندې وی چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو د پیښو د نوټس واغستل شي. د نوموړي په وینا چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی او په داسې صورتحال کې د بشري حقوقو په نړیوال کمیټې کې د پاکستان غړیتوب څنګه بحالي دی شي. کله چې مشال ریډیو په دې حق له د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم د مشر سمر من الله نو پختل نو هغه وی چې د دا قسم پیغو د مخنیوي لپاره به حکومت له سخت ګامونه پورته کول وی.
په دې ملک کې دا ټولې طبقه ځان تھریټنډ محسوس کوي چې موږ په فرقو په بنیاد باندې بسوک او وجني. نو زما خیال کې موږ هر کست دے ملک آغا پکا دے چھ سو چکی چھ آخر دا ملک تش یوی تب کے لخنہ دے او کدومر زیاد کسان پا بلوچستان کے وجلی شوی دی پا گلگت کے شوی دی. نو حکومت تب دے کے دیر زیاد جی غٹ اقدامات اغیشتلو آغا ضرورت دے.
ہمداشن کل چھ مشال ریڈیو پہ اسلام کی دا اقلیتونو دا حکونو پا بابلا دے عالم او مفتی پزلی منان عبد نو پختل نو دا غوی ناوا
پا اسلام کی دا منګه تا ویلې شوې دي چې کوستا په ملک یو غیر دینه هم وسیږي. هغه کو هر یو مذهب والا ایته به هغه حفاظت کې راغو د بچو به حفاظت کې حتی چې اسلامي حکومت کې راو
د ذکر دا د تیر جمعې په ورځ د پنجاب په جهلم کې د مذهب د سپکاوي په تور ځینې راپارېدلو خلکو د احمدی فرقې سره د تړلي یو تن د غتی کارخانه وسوځوله. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
نن د خصو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ لمنسل کیږي. په دې موقعه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم نن یو غونډه وشوه چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر د زنانو د خیر خیګړې صوبایي وزیر او دغه سي یو شمیر نورو کسانو ګډون کړی وو. دوی په دغه موقعه وویل چې د خصو د حقوقو د خوندي کولو لپاره به قوانین ډیر زر جوړ کړي او کوشش به وکړي چې عملی هم شي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په زنانو د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځ په موقع نن یو غونډه وشوه. د زنانو او د خیر خیګړې سینیر صوبایي وزیر سکندر شیرپو په دې موقع مشال لیډو ته ویل چې رډیر وخت راسي خیبر پختونخوا اسمبلی کې په کورونو کې په زنانو د تشدد بل پاس کولو کې خنډان دي، خو ولې اوس په دغه بل علاوه په زنانو د تشدد حوالې سره نور قانون سازي هم وکړي شي.
نن عالمی د زنانو خلاف د عدم تشدد رزم ده، قوانین شته چې کوم زیر غورم دي ویمن کمیشن هم پایمانه کار کوي لګیا دي او سچې دیغه لا ډپارټمنټ سره هم دغه دي زمونږ به امدا کوشش پی چې څومره زر تر زره کېدی شي چې هغه قوانین چې دی هغه د لا نم روزي او زر تر زره اسمبلین هم پاس شي او بیا د هغې باندې خالي قوانین پاس کول نه دي امپلیمنټیشن چې دی هغه انشور کول دي دا زمونږ پرایورټي کې ده او ان شاء الله دې لپاره په خپل پوره کوشش وکړو.
په دې موقع د زنانه او د خیر ښېګړې پخوانی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مهرتاج روغانی مشال لیډو ته وویل چې په زنانو په کورونو کې د تشدد چې کمبل وو په هغې باندې په صوبایي سمله کې د مذهبي ګوندونو د غړو اندېښنې وې، خو له دوی تېرو دوه نیمو کالو راسې په دغه باندې کار وکړو او د هغوی اندېښنې لرې کړې او په هغې باندې اوس ټول صلاح شوي دي. دې نه علاوه په زنانو باندې د تیزاب اچولو بل هم تیار دی او د ودونو یا نور څه په غرض د ښځو یا جنکو چې کوم خرڅولو عمل دی په هغې باندې هم دوی کار روان کړی دی او ډېر ژر به قانون جوړ کړي.
ډومېسټک وایلنس بل چې هغه موږ مفتي جانان صاحب بیکاز مفتي دی موږ ځان سره کینو دوه نیم کال مو ډېر هارد ورک وکړه هغه دا به چې دی کې ځنې سيزونه داسې دی چې اسلامیک نه دي نو موږ هغه د ان اسلامیک دغه ته مفتي صاحب ټول لر کړی دی هغه نو اوس باندې یو پکې دا رکاوټ دی ایسا تھروئنگ بالکل رکاوٹ نشتا ان شاء الله اوشی دوی مغه بل دی او یو دا ٹریفیکنگ والا دی باندې مونږه اوس کار شروع کړی دی دا دریم بل دی د خو ځوال
د پامل دا چې هر کال 25 نومبر پټول نړۍ کې په زنانو د تشدد مخنیوي ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته د پیښور تاکل سیمه اوسیدونکو وینن په پیښور کې زیاتره کسانو دا ویلی دي چې په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي. دغه سه پرون په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د پیښور تاکل سیمه اوسیدونکو ویل چې حکومت د دوی په سیمه کې د ډینګي د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي او نه هم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې شته، خو له سیمې د قومي اسمبلې غړي یاسین خلیل د اولس دغه تورونه ردوي. تفصیل د سلان یوسفزی په دې رپورت کې اورو.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه 4 کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي، خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپرې کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوې شتون لري.
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خلا وینه نه راغلی دی، هغه سټیج ته نه دی رسیدلی، نو تاسو لہٰذا دې کور ته بوزی ہے. مطلب یہ دار ہے کہ کله پدوباندی د بلیڈنگ شروع شون دې اسپیټال ترا ولی چې اخرنی سټیج کی وی ہے.
لشکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا یې د ډینګي ناروغۍ لوجی د تیری میاشتې په 13 نیټه ل دې وجه مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړی شو، خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نشو.
د ماسپخین د 3 بجو نه والا د شپې 8 بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناسو، واپس مې 8 بجې دې کور ته راوستو د شپې. په سحر بیا لاړم د هفتې ورځ وه، ضیا احمد صاحب ایډمټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمټ شوم د هفتې په ورځ. د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونه شو او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د کتول رانه او مکه ورځ وفات شو د شپې.
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره یې کمیټي ټاکلې شوې ده. له تحقیق سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپرې هم شوې ده. سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران پیښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال ریډیو تاسو ورته په اسلام آباد کې به دروانی میاشتې په دیرشمه نیټه بلدیاتی ټاکنې کیږي او د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د سرخار په خاریو سیمو کې په اول ځل کې دونکو د ټاکنو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. د الیکشن کمیشن د یو ویاند خورشید عالم په وینا د بلدیاتی انتخاباتو پر مهال د امنیت د وسی ټینګول لپاره په حساسو پولینګ سټیشنونو باندې لرینجر سره سره پوز هم ځای پر ځای کړي دي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه به په اسلام آباد کې بلدیاتی ټاکنې کیږي او دې لړکیې تیاریانې سرته رسیدلې دي. د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوي دي. په هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. ټوټل رجسٹر ووټران 673,795 په دې کې 363,899 مردانه دي او 309,896 د زنانه دي.
د نوموړي وینا ده چې د بلدیاتي انتخاباتو دوران د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره به په حساسو پولینګ سټیشنو د رینجر سره سره فوج هم ځای پر ځای کولای شي. د یادونې ده چې د دې ټاکنو نه وړاندې د اسلام آباد په کلیوالو سیمو کې خو بلدیاتی انتخابات شوي وو، خو په ښاریو سیمو کې په اول ځل بلدیاتی انتخابات کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو مشال ریډیو تاسو ته د ریپورټونو تر مخه د طالبانو د دوو جدا شوو ډلو ترمنس اختلافات روس تر بلې زیاتېږي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنس له سختو جګړو وروسته اوس داسې ویل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول په جلا شوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی دی. تفصیل درته اجمل اند وړاندې کوي.
په تازه رپورټونو کې ویل شوی چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیاله ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه و، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړی و.
دا خلک د اوله سره سره مخالفت کولای بیا په دغه نیت په دغه خاطر باندې منصور سره یو ځای سره بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره د سی ول او په دغه شته د سی ول چې د داخلي جنگو سره وګرځي.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیر جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنه راپورته کړي. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې ویل چې په وسنیو مشرانو کې لوی وسره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روان خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر د غلطه د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دواړو ډلو ترمنځ د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وې او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولې وو.
بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانې د ځینو سرچینو لخلي ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قومندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنگرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد هم دې رسپانې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت لوی ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قومندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخواني ملګري نظر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبره هم لوی هم نه ده، لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي ولې
دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ لپاره زموږ هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
ښاغلی مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. دا ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وای په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر لګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. د احمد شاه اعظمي نولند خبرونه وره.
د پېښور ضلع انتظامی چارواکو وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلې او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته شودل شوی و. د ضلع انتظامی ویان فیروشان المشال راډیو ته وویل چې په پرنوي چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي دي. د شمالي وزیر سامبي کورسوي کډوال وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د 15 تحصیلونو راسن بند دی. دوی نن په دې لړ کې په پېښور کې د گورنر هاوس مخ ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی وینا وه چې حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د سلی ګړیوم رزمک شاوه او سپینوام د متاثرین راشن د تیرو 15 میاشتو راهیسې بند کړی دي چې له کبله ولس له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1515 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولې دي. ولسمشر له دفتر خبرې سوي خبر پاڼه وایي چې د عبدالباسط د پانسي کېدو د درول حکم ذکر کړل شوی چې هغه په پښو مازور دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا ورولې ده. 90 کلن عبد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فدرل جج واورول. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هوکسان له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبان لخوا ونیول شول. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه ته ورنه کړی چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکی چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. او په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسیې جنگي الوتکې تر وشتلو وروسته په شام کې لا درکسوي پایلټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی دی.
لند خبرینو هم د احمد شاه زمينه وريده لوريدونکو. اوس به درته د یوې لندې د میرستو زم همکار عبدالحی کاکړ د مشال ترنا لاندې بحث په ژوندې بڼه وړاندې کړی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا مالی وزارت په کلنی ریپورت کې ویلي په افغانستان او پاکستان کې ځینې عناصر د ترګرو مالی سرچینې برابروي. ټیرریزم فاینانسینګ ریسک اسسمنت 2015 کال په نوم دغه ریپورت د دوشنبې په ورځ خپور شو چې پکې په پاکستان او افغانستان کې د فعالو سخت دریزو او وسلوالو ډلو د مالی سرچینو جاج اخیستل شوی دی. دا کاني شبکې په اړه ویل شوي چې دوی له بېلابېلو لارو پیسې پیدا کوي چې پکې کاروبار، سمګلینګ، بتا د تشتولو په بدل کې د پیسو اخیستل شامل دي. په ریپورت کې د لشکر جنگوي او لشکر طیبه د مالی سرچینو معلومات هم ورکړل شوی دي. ریپورت زیاتوي لشکر طیبه ټولې پیسې په پاکستان کې دننه پیدا کوي او د دې لپاره خپل خیراتي اداره جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن استعمالوي او دا شان لشکر جنگوي بیا اتیاو کاروبار لاري پیسې ګټي. دغه موضوع نور هم پراخو او په پاکستان او افغانستان کې له هغو کارپوهانو سره سیړو چې پر دې موضوع لیکنی او تحقیق کوي. په دې کې یو هم په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز سیړونکی حکمت الله اعظمی او په اسلام آباد کې ډاکټر شهریار چې له ترکیې څخه په نړیواله ترګری او د دې مفکوري جاج اخیستلی دی. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو ته هرکلی کوم. حکمت اعظمی صاحب که تاسو اجازه راکړئ زه به ډاکټر شهریار صاحب ته ورسم.
اچھا
ڈاکٹر صاحب تاسو ته بہرحال ډیر مننه وایم چې تاسو په دې موضوع باره تاسو پی ایچ ڈی هم کړی ده او تاسو ډیر نږدې څېړلې ده په پاکستان کې. یعنی کې تاسو لږ راته تشریح کوي چې دغه چې کوم د امریکا د خزانه وزارت چې کوم کلنۍ رپورټ جاری کړی دی او تاسو یې ځینې جزئیات ما وړاندې هم کړل، هم دغه سی یو تصویر په پاکستان کې پرشته هم موجود دی، تاسو تحقیق کوئ؟
ډیر مننه کاکټ صاحب تاسو ته یو موقع راکړل خپل پروګرام کې. دا سي بالکل دا جمعه د دعوه بهر کې کوم رپورت راغلی دی لشکره طیبه چې دا غي ډیر د پخوانه دا وی چې دا راغی او فرنٹ دی، نو دا غي فلاح انسانیت فاونډیشن په پاکستان کې د پاکستان چارواکو هم ویل دي چې دا یې باندې هیڅ قسمه پابندی نشته او د دې په واچ لیست باندې نشته. نو هغه پر ملک کې د فنڈز کلیکشن چې کوم دی دا بالکل اوپنلی کی بالکل پختارت ہوگا باندې کوي،
یعنی څنګه کوي ډاکټر صاحب په څه طریقه یې کوي؟
دوی طریقې دا دي چې یو خدای دې ټول دې خیراتی خلق پیسې دي کې ورکړي ډېر زیاتې دي، لا د دې نه علاوه دې قربانې چې کوم سرمنی دي هغه دوی راغونډي پای کې هغه هم دې ته اجازه ته او په شخصي توګه هم دې ته خلق ډېر زیات معاونت کوي دې دارو سره. لیکن یو خود هغه سره چې کوم جماعتي خلق ته چې کوم آی سر نظریاتي طور باندې وابسته خلق ته هغه کوي. دا غینه علاوه هسه هم په پاکستان کې د خیرات ورکولو ادارو ته او اسلامي ادارو ته خاص کر یو رواج ته وړي ملک ته هغه ته هم ورکوي. نو دغه رنګه چې دوی په ریبان یې پابندی نشته ده د حکومت د طرفانو دی په آزاد توګه باندې دا د فاندز راغورډولو کار دی کوي او هغه خلک دوی د په بل وجه هم ورکي، ځکه چې کله هم په پاکستان کې څو قدرتی آفت راشي لکه زلزلہ راغلی او په کشمیر کې یا دا اوس چې روسنۍ او زلزلہ رااله یا چې په پاکستان کې سیلابونه راشي یا چې دا په وزیرستان کې کوم آپریشن شو او په هغه کې کوم خلک در بدر شروع او کیمپونو ته راغلی، نو په هغه کې ډیر په تیزی سره هلته کې خپل خدمات ورکړي هغه او ټول هغه ځینې ډیر مخکې رسېدلو کوم ته جلا نور داسې امدادي ادارې نه رسېدلې. د دې وجه خلک دې تم ګور چې دې خو ډلیور کوي، نو هغه باندې یو داغي د خپل چې داغي سره کم از کم یو نظریاتي اغری سره یو یو والش ترې اغری په دې باندې یو اعتماد لري چې او دی دا کار صرف انساني خدمت د پاره کوي او دا سوچ نه لري چې دې شي چې دا
هم دې ته برازم. ډاکټر صاحب تاسو ډیره بهترینه یعنی ډیره شب نکتې ته اوس اشاره وکړه، که تاسو اجازه وکړئ زه به تاسو ته بیا راسم، زه به حکمت اعظمي ته ورسم. اجازه ده؟
بالکل
جی. مننه ډیره حکمت اعظمي صاحب. لکه ډاکټر صاحب بهرحال د پاکستان کې یعنی مختصرا جاج واخ سي یو برخه بهر ډیره موضوع نور هم سپکستا په افغانستان کې یعنی تصویر څنګه دی؟ هلته هم وسلوال ډلې په تیر بیا طالبان ډیر زیات دي او حقاني شبکه هم موجوده ده، هلته هم یعنی د پیسو راغونډولو طریقہ هم هغه سی د لکه په پاکستان کې د کالته نوري په بل شکل کې دی. دا
ډیر مننه. دا مخکې د نشته چې سوال ته مستقیم لاړ شم، یادوري کول غواړم چې د ټیریزم سره فاینانس یا مالی مرستې یوازې په افغانستان کې د پیسو په دغه باندې نه دي، چې یعنی یوازې پیسې ورکول کېږي که نورو دغه باندې دي. هغه ته زه راځم په نورو لارو باندې دي او رقم رقم مینز لري چې هغه مثلا ځینو اسلحه ورکول دي، حتی ځینو ته د خوراک او پوشاک او جنگي هغه شان چې په جنگ کې په کاریږي هغه هم شامل دي. یو شی چې د پاکستان سره لکه ډاکټر صاحب وویل هغه متفاوت دی، یوازې خلک په پاکستان کې ډاکټر صاحب داسې اشاره وکړل چې نظریاتي دغه سره لري مشترک والی سره لري، بلکې په افغانستان کې یو شی چې متفاوت دی هغه دا دی چې ځینې ډېر خلک د مجبوریت پر اساس باندې د طالبانو یا نور مخالفینو سره کومه کوي. دلته یوازې طالبان نه دي، احکامي نه دي، نړیوالو ګروپونو هم راځي. دلته مشخصې هغه اساسي لارې چې طالبان پیسې ځینې پیدا کوي، یو خو زکات اوشر دی په لوکل ویلج لیول باندې دي، دوهم یې غټ هغه مخدره مواد بالخصوص تاریاک اپیم دی،
دا غي څخه طالبان ډیر زیات اهل راوړي دا نه واځي چې دوی دې زیاته ورکی خلکو ته چې تاریخ پیدا وکړي او کروندګو څخه پیسې واخلي بلکې دې فابریکو او ترانسپورت ته سکیورټي ورکړي یعنی امنیت ورکړي ترڅو د افغان دولت د چاپو یا د کانټر میجر څخه په امن کې اوسېږي او داسې کم تحقیق چې ما پر کړی دی یو کیلوګرام تاریخ دی د یو ځای څخه تر بل ځای پورې انتقالولو زر کالدار یې اخلي همدارنګه هغه پیسې چې نړیوالې ټولنې یا انټرنیشنل کمیونټي په افغانستان کې کومک کړی وو هغه پروژو چې طالبانو په ساحه کې عملي شوي وي لس فیصده باید طالبان ته تللي وای په لویه لاره کې د دولت او حساب ځواکونو اکمالاتي سپلای کانوایز چې دي د هغوی څخه به دوی خپل پیسې اخیستلې د برق بل دی پیسې مثلا په هلمند او په نورو ولایتونو کې چې هلته برق به لوکل تولیدېدی نو بیا به طالبان د برق بلونو پیسې به دوی اخیستلې او جالبه دا ده چې خلک هم خوشحاله په دې وو چې طالبان ته ورکړي چون چې طالبانو دقیق حساب نه ورسره کوي بس همداسې ټوټل به یې دغه ورته ولې مخابراتي شبکې دي هغه انتنونه چې طالبانو په سیمه کې ولاړ وي هغوی باید د طالبانو خلک په هغه کې هغه ګارډ په شکل باندې مقرر شي د طالبان ته عیادتي منبع ده او یو هم دوی ته باید پیسې ورکول شي تر ټولو مهم چې ډېر کاریږي هغه منرلز دي د منرل معدنیات په افغانستان کې په غیر معدنیات دي چې هغه په غیر قانوني شکل باندې به هغه سمګلرز د طالبانو پر همکاري باندې د غکول اکسپورت کوله به ورسته سمګل کوله دغه عاید دغه منابع چې مخالفینو ته نه یوازې مالی تقویه ورکوي بلکې ډیر هغه ځوانان چې په سیمه کې بیکاره پاتې دي
هم دې ته راځو حکمت اعظمي
سره دې موټیویشن دی چې بل
څه ډیر ښه نقطه ده یعنی تاسو څکل نقطې تر اسې نو ماته راځي زه غواړم چې دا بحث کې سوالونه هم وکم او تاسو لند جوابونه راکې چې ځکه چې موضوع ډیره پراخه ده او ډیر شه معلومات براسي زبلار سم ډاکټر شهریار صاحب ته ډاکټر صاحب حکمت اعظمي صاحب ډیر مختلف وګڼل چې په افغانستان کې د دې په مخ ایون یا یعنی ان تر دې پورې چې د بجلی بل چې دی هغه له هم طالبان را غونډوي لا ایصاف ازا پیسې اخسل په پاکستان کې تاسو پر اتیا ډیر زور ورکي او پر دې د قرباني چرمنو باندې نور ل عالمی سطح باندې پر نړیواله کچه باندې یا خپل په پاکستان کې نور انداز کې دوی پیسې راغونډي
سو جی حکمت صاحب اشاره وکړه هغه سې دلته مده دینه علاوه اتینه علاوه په دې کې زکات او عشرم تکم یو ډیر لوی برخه یې پدې کې د ادارې ته زکات او عشر هم ملاويږي د دینه علاوه دی داسې د دې چې کوم پاکستانیان دي کوم چې په بهر ملکونو کې دي او هغه دې سره یو نظریاتي موافقت لري او د دوی په دې کار باندې یقین ساتي نو دا هغه نم دي ته پیسې راځي
یعنی دا کم ځایونه کې دای شي ډاکټر صاحب بهر ملکونو کې
کارونه کوي لکه په یورپ کې شو یا په نور ملکونو شو دا هغه نم یو چې کوم نه ترسیل کیږي د پیسو نو د دې وجه دا ادارې خاص کر دا فلاح انسانیت شو یا دا ډېر زیاتې مالداری ادارې ګڼل کیږي اوس پاکستان کې او زه دې پتر دینه هم لګي چې کله هم پاکستان کې افات راشي نو دې چې کم تیزه سره پاره کې د دې کم رد عمل دی او هغه چې دې کم رسیم دادی کارو کې نم پته لګی چې دوی سره خو وسایل ډیر زیات دي
خو ډاکټر صاحب یعنی په دې کې طالبان بیا په پښتنو سیمو کې ډیر زیات دي یعنی جماعت او داوا لشکري جنگوي لشکري طیبه او د څومره تنظیمونه چې په مختلفو شکلو کې خیراتي دي ک وسوال دی هغه په پاکستان کې به وي خو پښتنو په سیمه کې طالبان دي آیا هغه هم د غانداز دي کنه دا غو د پیسو راغونډولو بلې نو طریقې لږ مختلف دي
د طالبانو لګي مختلف دي د طالبانو چې کوم یو خو اول خبر ده چې طالبان هغه مروس کنټرول پاتې نه دی په قبایلی سیمو کې د کوم چې اپریشن روانې ضربې از په دې کې خو ډېر علاقې د اغینه صفاق للې شوې خو بیا هم د اغې سنفوس تاسو اثر شته باندې علاقو کې په اغې کې د طالبانو چې کوم د اغې د فاندنګ کوم طریقونو په اغې کې څه حکمت سه بوي هغه سره دا غوی په شان دلته کې همشته دا غوی چې کوم دی نو د کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بارډر چې کوم ټریډ کیږي یا سمګلینګ کیږي دا غوی نه غي ټیکس اخلي دا غي نه علاوه غوی په کوم علاقو کې خاص کر په وانا او وزیرستان علاقو کې کوم کې طالبانو سره لوکل طالبانو سره یا مقامی طالبانو سره د پاکستان د حکومت
یو لوازنامه مشته دي او وی ټکسونه خپل مختلف طریقو سره لکه وی دا هم اخلي چې یو داسې هم پکې واقعات شته چې اوی په کورونو باندې سره میاشته پیسې هم یخی دي چې هغه د میاشته اغوینه ایو ته یو قسم له پروټیکشن منی وی هغه اخلي بل دا الته دې ستو خرید و فروخت کیږي په هغه باندې طالبانو 100 روپے 200 روپے د غسیس جنس مطابق هغه باندې د هغه ټیکس ترې دا سی واقعیت پکې شوې چې مازیګر ټیم کې علاقان بهر ګرځي او دایي په بهر ګرځي دوه غی اعتراض کړو دا غینه ټیکس په مختلف طریقو وبسته لکه دا سی واقعیا به تاسو وایم
کم ځای کې ده او کله ده
بازار کې ګرځې دو نو هغه چې کم دین او هغه باندې پابندي لګول نو هغه دای په بدل کې هغه لوکل کمانډر لږ کم دین یو کلاشن کوف چې کم دین په گیفت کې ورکو نو هغه ته یو قسم له ازادي او شغلي مازیګر ګرځېدل شي نو په مختلفو طریقو دغه چې هغه سخرسي فرض کو هغه خپل یو زناور دی هغه خرسي لکه په ویزا شواله پای باندې 200 روپے ټیکس دغه چې کم دین او واښو پای یې شپږ سو 200 روپے ټیکس یې خله نو یو خو د ټیکس ټیکس واده دویم دا هغه چې کم دین او د ټولو نه غټ یو بل دغه اغوا اغوا برای تاوان دی په دې کې نور ګروپونه هم ملوثي موږ به توګه یو دریم فرقی پکیج اغوی دریم او سلورم فرقی چې یو اغواو کې د پاکستان د سمو سیمو نه د پیښور نه او د اسلام آباد نه د نورو ځایونو نه دا وین اغواو کې او هغه بیا خرڅ کی او دا غینه بعد چې کوم دینو د اغې صحیح سره طالبانو ته ملو شي نو دا اغوا برای تاوانم دا غي د ټول یو غټ سورس دی نه دا د ویچ په کراچي کې په کراچي نه د دې زیات غټ آمدن دی او الته کې راغی د خلکو نه د قبایلی سیمو کم کسان چې الته کې تجارت کوي دا اغوی نه دی یو ټکس اخلي لکه زه به تاسو ته مثال درکم د ممهوندو یو قبیله را چې په فیصل آباد او لاهور کې اغوی ډیر زیات دي د ممهوندو نه اغوی د میاشت ډیر زیات ټکس کلیټ کوي او کاغی ولا هغه ټکس نه ورکړي نو اغوی ته بیا دا دړاکه ورکړي چې په قبایلی سیمه کې کم دای خپل خپلوان دي نو اغوی ته به نقصان ورسی د دې علاوه په کراچي کې تاسو ویل رپورټونه راغلي چې الته کې د بینک د کټم ډیری کې پای کېم د دې ملګرونو په پاکستان کې هم د دې علاوه مخادره مواد چې کم دي کم چې هیروئین دی پاوډر دی دا غوی په سمګلینګ کې دا غی نه هم دوی پیسې کلیټ کوي نو دا څه دا غوی چې کوم زراعي د آمدن هغه ډېری ډیفرنت دی ډېری وسیبي نسبت د لشکری طیبان
سم ډاکټر صاحب ډېر مننه ډېر پزره پوری معلومات تی راځم تاسو ته بیا حکمت اعظم صاحب لکه بهرال تاسو دواړو تشریک چې دا کم کم انداز دی او په څه څه طریقه باندې کېږي او په افغانستان کې آیا دا کانی شبکېغه چې کوم ډېر لو ډاله دا اور باندې تور دی چې شاته پاکستان دی او پاکستان دا تور نه مني خو د طالبانو ځخه کانی شبکې د کم پیسو راغونډولو طریقه مختلفه ده کنه دا وغه غسی ده
طالبان او حقانی شبکه دلته په یو سترګورته لیدل کیږي دی یو ګروپ دی فقط اپریشنلی په خاصره فرق دلو دی وس حقانی شبکه مشر طالبانو د رهبر نوی رهبر معاون دی دا څه دی چې دی فرق نسته په مابین کې خو یو شی زه غواړم چې دا پکما دا کوم پیسې چې بدل د طالبانو یا حقانی شبکې راټولولې دا هته د دې شورس سره چې ما خبرې کړې دي هغه وایي چې هته پاکستان بل د دې څخه ګټه وړله ګټه په دې معنی چې هغه زخمیان به د دې ورته تداوی کوله او هغه مدرسو هغه ځایونه چې به دې تور کول نو هغه به چارجوله فری نه و یعنی نو دا په پیسې چې بدل تدې استفاده کول دلته راټولول بیا به مالی کمیشن دی او فاینانس کمیشن چې هغه به په هر یو میاشت یا دوه میاشت کې رالی او په سی بي ټول کې بیا بي ليدرشپ کونسل چې په د ټول د
پارټي شورا
ال د چې بدا وړاندې پارټي شورا ته ال د چې بدا ورته دل نو بیا بدوي هغه خپل پیسې کم مصرف چې به کوي او یا پاکستان به چارجول نو بیا د خپل پیسو څخه هغه مصارف مرکول او دا غي نه بي علاوه هغه څه په افغانستان کې ضرورت درلودي نو میاشتنه پیسې به مرسته ولې مګر ډیره ګرډیر تا کومندانان په خپل پیسې همدلته برابر راولای شي په مختلف طریقو
سم د ډیر مننه حکمت اعظم صاحب راځم ډاکټر صاحب تاسو دواړو خبره وکړه په دې کې یو خبره دا راځي چې یعنی د پیسو یا مالی قوت دا رنګ وسوالو ډلو ته آیا ډیر زیات ساه ور کوي د دوی قوت نور هم زیاتوي کنه په کې نظریه ډیر لو معنی لري
راکټ صاحب دا دواړه د یو بل نه جدا نه دي نظریه هم ډیره ضروری ده په نظریه باندې دوی ټول خپل چې سوره یو اداره جوړه کړې یا یو تنظیم جوړ کړی هغه په نظریه باندې ولاړ دی او په نظریه کار کوي خو هغه نظریه هغه په عملی توګه د هغه باندې سکار کول لاغی را پارا لازمی خبری تا صحیح پکاری دے پیسو یو اپریشن چی مغوی کی یا یو کاروائی ہم کین آگے کے ڈیر زیاد پیسے انوالوی پا آئی کے دا دا گارڈ و اغسطون را واقع دا آگے دا ٹریننگ پوری دا آگے کی جکم میٹیریل استعمال جا ٹھول دا پیسو نا بغیر نکی گی نو بغیر دا پیسو نا خو آگا
یعنی کت داکٹ سیب ستا خبرو کی مداخلہ کم بخن وارم یعنی کچوک دا دوی مالی سرچنے اور وچی کی یعنی د پیسو لار ټول اور باندې بند کی نو د دوی څخه کم انداز باندې د حملو انداز دی حمله کوي د هغه کې به کمای راسي د دوی دغه قوت طاقت به کمزوري سي
بشکا بشکا دا سرچینی کو بند شوی چې مشکل ښکاری چې بند شي په موجوده حالاتو
ولی
ځای بندیدل آسان کار نه دی او کدا کم شول یا بند شول لازمی خبر ده چې دې په دې کې و کاروایو کې بکمی راځي ځکه چې اول هغه نه بغیر دغه پیسو نه بغیر کې دی نشي
صحیح مننه ډاکټر حکمت اعظم صاحب په افغانستان کې بهرال تاسو ټول تشریح کړ دا وخت یعنی د پیسو پر غونډول کې یو نوې رجحان هم راغلی دی یو بل شیم په کې اضافي شوی دی کنه هغه ځاړه چې څنګه وو هغه سي دی
بله یو تفاوت یو تغییر چې راغلی په خو په 2015 کې چې کوم د تاریاکو یا د اپیم بزنس او هغه کفتو کاروندو نو 900% دا په کم شوی دی 2009 څخه د لمړی ډراپ دی چې راویږي مګر طالبان اوس یو نوی شی ته مخه کړی دی چې هغه هم د پیستاچو په لویدیځ مور په هرات بل خصوص بادغیس کې هغه دغه دی چې هغه مثلا لیګل دی کاملا لیګل دی د دولت تر تصرف لاندې دی مګر د هغوی بزنس څخه هغه فارمرز چې کوم دی هغه بزګران چې کوم دی د هغې څخه اوس دی دغه نو فیشن شروع کړی دی چې باید هغه قانوني سیزونه چې دی په هغې باندې دی خپل ټیکس وضع کړي په خوا دا نو نو دغه یو تغییر دی او د تریاکو په کمر په کې نو نه شته دغه
سمه ده مننه حکمت اعظم صاحب ډاکټر صاحب تاسو ته راځم او پوښتنه ده چې اوس راځو دې ته چې دا خو وسلوالې ډلې دي فعال دي په مختلفو طریقو پیسې راغونډوي حکومتونه هلته موجود دي د ترګري ضد ادارې جوړوي ریاست دی د ریاست ادارې دي دفاعي بجټونه دي د ترګري ضد بجټونه دي نړیوالې ورکوي دا ټولو کیسو ته تاسو وګورئ آیا د دغو وسلوالو د مالی سرچینو د وچولو لپاره چې کوم ریاست یا حکومت پاکستان دی هغه هغه سي اقدامات کړي دي چې هغه موثره نتیجه ورکړي
ڈاکٹر صاحب دی کے لگے مسئلے اشتہ دے یوں کو بدی تمنگا دا قانونی نقطے نو گور دا سی قانون پاکستان کے لا وضع اور ڈیر پر ڈیٹیل قسم نشترے کم چے دا ہر لارے نا جو دوی چے کم دین دا سر چے تیمن کے علاقہ یوں میں سب واخ لو جو یو تنظیم شو یا فلاح انسانیت دا قانونی تو گا باندے بند نہ دے چے دا بند نہ دی نو دے سر دا اختیار بیا اشتہ چے دا مختلف کسی دا پیسے راغون دی تھی جو چے دا بندی گی نو دی بڑا پیسے راغون دی
دا قانون ولی نه جوړی ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ولی یعنی په دې باندې ولی
دا یو سیاسي د حکومت یو خپل یو سیاسي نظریه دا یا دا یو متعلق چې اوی دوی ته اگر نه غړي بلکې اقوام متحده شو یا امریکا شو یا نور ملکونه شو اوی هدا تر حاضر غړي هدا پاکستان مطابق دا اداري اوی لشکری طیبه بند کړی دا قانون څنګه
ہر ملک یو ادارہ پیسے خرچوی نو یو ریاست یا حکومت پر هغه باندې نظر ساتی او لاغه وای چې ما ته حساب کتاب راکستا پیسے راضی یا خدا جی چرتا داسی یو قانون یا داسی یو طریقہ یو میکانیزم نشته
دا سی دا بد مرغ و پاکستان کے کراچی خبر دا اسلامی داروشی اور دا اسلامی تنظیم نوشی داغی اس قسم اکاؤنٹیبلٹی یا آڈٹ نشترے حکومت طرح اگوی کا مختلف سوسائٹی ایکٹ انڈر اگوی رجسٹر شوی یا مختلف قانون نشترے اگوی کے دا حکومت سر اختیار شتا دیم چی دا دوی احتساب اکڑی شی خود دوی ٹاپک لا اگوی دا یرین لاس نووری اگوی گوری چی دا دی بڑی غٹ پموتا یو رد عمل راشی دا دی وجه اگوی
یعنی لیاری نا کبی کنا کجین لدی تنظیمون سر گٹیم تڑی لی
دیکھ یو یرم کی دی شو دا دی یو پالیسی هم کی دی شی اور دوی مخبر دا دی تکنیکی دا په پاکستان اکانومی لکه د مغرب د اکانومی په شان د بینکونو په ذریعہ نه ده یا اغوا ډیجیټلایز نه ده د پاکستان اکانومی یو ډیر غټه برخه چې کوم ده نو هغه د بینکونو نه بهر ده پرته ده او اغوا د بینک په ذریعہ نه کیږي د پیسو تحصیل شو داغه او د اغوی راغونډو شو دا ټول په روایتی طریقو باندې زیات تر کیږي د بینک په ذریعہ نشته حکومت د بینک په ذریعہ نظر ساتي په دی یا نظر ساتلی شي او د اغې نه علاوه تر د نظر ساتلو څه طریقې کار نشته او د پاکستان چې اکانومي داسې جوړه شوې ده چې په اغوا د مغرب په شان نه ده اغا په غیر روایتي طریقو باندې ډیره زیاته ده او دا کوششونه دي د حکومت چې دا ټول په بینکونو په ذریعہ چې دا ټول د نظام لاندې راځي تاسو کیږي نو دا تنظیمونه چې دي په دغه نورو طریقو باندې پیسې راغونډي د اغې ټریک ساتل او د اغې معلومات له درلودل دا ډېر ګران کار مد لپاره
سمه ده ډاکټر صاحب راځم بس وخت کم دي شپږ منټه لرو خو یو سوال دوه نورم لرو حکمت اعظمي صاحب ډاکټر صاحب خو د پاکستان تصویر ورکې افغان هم یو ریاست دی حکومت دی نړیوال ته دي قانون ستا اساسي قانون ستا ادارې ستا هر څه ستا خود دوی د سرچینو د اوچولو د پاره په قانوني توګه څه اقدامات کوي عملاً څه اقدامات کوي
اقدامات خو بدی په ظاهر وای مګر د دې ستونزه دا ده چې هغه کسان چې د دې وظیفو د پاره ګمارل شوی چې دا ودر یا خپل پکښ کې بعضی وخت هغه انوالو داخل وي تاسو وګورئ کله چې دغه فاینانس او یا دغه الیګل ډرګز کم لکه مخکې چې تشریح کړل چې اخیری کته مخالفینو ټیررست وړي په کده دې سره څوک مقابله کوي دا غي خپل ژوند په خطر کې د کابل په ایرپورټ کې یو مثال دی چې څوک د کابل په ایرپورټ کې یو کارګر او هغه چې کله دغه شان را پکله چې دلته مثلا فاریا کول کیږي خارښت او یا مثلا نوري پیسې په غیر قانوني باندې هغه څو وروسته تښتول کیږي او ساري پرې کیږي نو دا په دې دی بل سوال دا دی اساسي چې په دې کې ځینې منطقه د ریجن یا منطقه څخه ځینې حتی هیوادونه هم دخیل دي چې څنګه هغه په شکل خپل ګټه وړي تاسو وګورئ په کله چې په ترکیه د داعش څخه تیل رانیسي صحیح هغه په داعش ته دوی دښمن دی یا کوردان چې د داعش هغه بلک مارکیټ ته کوم تیل افر کوي رانیسي دغه ماډل په افغانستان کې کار کوي هغه منرال یا هغه معدنیات چې په مخالفین زموږ رام سایګانو ته هغه په مرکزی اسیا کې دی حتی چین دی او یا مثلا ایران او یا پاکستان دې ته راځي دي شو په یوه ژر دي پیسې مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې مخالفین ته دي مګر بیا هم دا دوی رانیسي ځکه چې دا ارزانه پروډکټ نو دا چې تر څو پورې دا چې یو د یو هیواد کار دی چې د افغانستان دا ودرې افغانستان دغه دی او په دې کې مشکلات لري باید هغه په سیمه کې هغه نور هیوادونه مشترک لاس یو کې چې
تاسو
رانیسي هغه تاجران چې هغه تاجران چې د دوی پر لاس کې دی هغه ودرې او یا هغه کرپټ افیشلز په بارډر کې ولاړ دي هغه شو کې چې دا ډرګز زدل ته اجازه ورکوم تاسو ګورئ مرکزی اسیا سره د طالبان تر څو کومه کوي ریل ته دا آی ایم یو د اسلامیک موومنت اف ازبکستان دی چې هغه یو څه نتورک لري طالبان په دې خوا کې لري بارډر نو چې دی کراس لري هغه کرپټ افیشلز دي چې دغه اخلي رشوت اخلي او اجازه ورکوي چې دا ورسیږي آل د وی ټو یورپ نو دغه مشکلات چې کوم د بډیر ستونزې نه وي
حکمت اعظمي سي بنن ډاکټر صاحب حکمت اعظمي له خبرو زخمات یو سوال را پیدا سو شي تاسو نړیوال ترګری باندې پیچډیم کړی دا د یو خبر وکړ چې په دې کې خو یوازې صرف په داخل کې یا په پاکستان افغانستان کې نه بلکې دا خو یو نړیواله مسله ده او بل بیا په ریجن کې یا منطقه کې سکم ملکونه دي په هر حواله باندې پالیسیانی تګلارې جوړه چې دوی موږ به ریجنل مرستې له یو بل سره کوو د ټیرریزم فایننسینګ یا د ترګری ته پیسې ورکول یا غوړه غونډول په دې حواله باندې د منطقې په سطح څه کوم دی خبرې ته جواب یا پالیسی ورکو جوړیږي په دې یو سیریس یا جدي کار شوی دی
ډاکټر صاحب تاسو ګورئ د موږ د منطقې چې را پدې کې انډیا هم دا پدې کې بنگلاديش هم دی یا موږ بده ته وځي کوم څه کې شي دا نو پدې کې هو دا چې د پاکستان او د هندستان کوم اختلافات چې د غیلا کابل داسې یو میکانیزم موجود نری او نه راتلی شي کم چې د دې دوارو بین د دې دوارو اړخي تعلقات دي په کم نه هیڅ باندې دې سو وخت په داسې هیڅ قسمه یو میکانیزم د دې په منځ کې نشته دي او افغانستان سره هودي افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو سداسي کوششونه شوې دي او هغه هم تر اوسه پورې لا داسې نتیجې نه دي راوړسره کړې نو زما په خیال دا کم چې کم ریجنل میکانیزم دی دا د دې ټیم کې کمزور دی زموږ پرې منطقه کې کمزور دی چې هغه د یو پر مخنیوي او پرشي د فایننسینګ د ټریزم کرنسی اړ کمزور دی
سامان مننه ډاکټر صاحب حکمت اعظمي صاحب یو منټ دی په دې یو منټ کې تاسو خپل نظر راکې چې منطقوي چې کم په دې حواله باندې اقدامات دي هغه کې خند څه دی یا ضرورت لري یو منټ وخت
کامل انده باید دا دا باید وسی په دې کې شک نسته، مګر ما وځي ویل چې هغه د دې خپل ګټي په نظر کې ویني، هغه شارټ ټرم ګټي په نظر کې ویني چې راځه دا غ پروډکټ او دا غ دغه څخه استفاده وکړي. مثلا په بارډر کې چې کوم افیشل دي چې په ډرګز سمګلینګ کې داخل دي، هغه خپل شارټ ټرم ګټي ویني چې دا د ماته پیسې راځي، مګر په دې کې به یو شی چې د لا انفورسمنت مثلا د چاغه ولینې
قانون نه
په دې باندې موږ سنټرل ایشیا بارډر ډیر کوم دی مثلا، مګر بیا هم ډرګز ډیر په اسانۍ سره سکسسفلی خپل هغه ډیسټینیشن
مشال ریڈیو سر خبر خدای پامان ډیر مننه صاحب خوشاله اوسئ او له دې سره هم د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایو.